خوشامدید.
بله مصطفی صدیق، تاسو ستړي مشي قدر منوریدونکو یو بل پښتو خبرونه پیل شو. اور چې افغانستان او ایران باید په خپلو کې اړیکو ته پراختیا ورکړي. په دې خبرې د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس او د ایران لوړ پوړو چارواکو پرون په لیدونو کتنو کې تاکید کړی دی. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د سعودي عربستان له ائتلاف د بوبخې د داعش پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف سره د افغانستان یو ځای کېدو لپاره حکومت تر اوسه پرېکړه نه ده کړې. دا مسله مو د سیاسي چارو له یوه کارپوه سره هم څېړلې، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره ام پیلو. مرزیه احمدزی دا خبرونه وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی: ایران او افغانستان د خپلو چاپریالي لانجو د پای ته رسولو لپاره د یو ګډ کمیسیون پر جوړولو موافقه وکړه. د امریکا دفاع وزارت وایي په هلمند کې د اسپیشل فورس یو عسکر وژل شوی، او ایران د خپلو نویو بلاستیک توغندیو د ساتلو لپاره تر ځمکې لاندې هغه ځای چې مخکې نه و ښودلی په ډاګه کړ. ایران او افغانستان د خپلو چاپریالي لانجو د پای ته رسولو لپاره د یو ګډ کمیسیون پر جوړېدو موافقه وکړه. د ایران د مهر خبری آژانس د خبر لمخې، د ایران ولسمشر حسن روحاني او د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله پرون په تهران کې پر دوه اړخیزو مسایلو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهالو همکارۍ د تړون پر څرنګوالي خبرې وکړې. دواړو مشرانو دغه راز د یو ګډ کمیسیون پر جوړېدو هم موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د چاپیریال او اوبو د لانجو هواري ته به حل لارې لټوي. د خبر له مخې روحاني له عبدالله سره په کتنه کې له ګاونډیو په تیره بیا له پاکستان سره اړیکو ته پراختیا ورکول د تهران لپاره یو لومړیتوب وباله. د اجرایی ریاست مرسیال وایي جاوید فیصل پرون ازادي راډیو ته په دې اړه ویل، ایران ژمنه کړې چې په دې هیواد کې لږ تر لږه 2,00,000 افغان کډوالو ته به د زده کړو د امکاناتو د برابرولو هڅې وکړي.
اینا وعده دادن که حداقل 200,000 دانشجو دیگر افغان ممکن ایران هست.
فیصل اوویل هغوی ژمنه را سر وکړه چې 2,00,000 افغان زده کوونکو ته به چې په ایران کې اوسي د دې هیواد په پوهنتونونو کې د زده کړې امکانات برابر کړي، خو دا بس لا نه ده. نهایي شوی چې افغانستان هم باید ورباندې کار وکړي. د حکومت اجرایی رئیس ایران ته په درې ورځني سفر کې پر روحاني سربیره د ایران له ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي او د دې هیواد له یو شمېر نورو لوړ پوړو چارواکو سره هم ولیدل. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي چې په هلمند کې یو عسکر وژل شوی او دوه تن نورې زخمیان شوي دي. د پینټاګون یو ویان پیټر کوک پرون سه شنبه ویل چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو یعنی اسپیشل فورس پر غړو په مرجع کې حمله شوې ده. د الکتر لګه سلور دیش غیر قانوني کډوالو مړی وروسه له هغه وموندل شول چې کیشته د مدیترانه په سمندر کې ډوبې شوې. دغه کډوالو هڅه کوله چې ځانونه د یونان لیسبوس ټاپو ته ورسوي. ترکی چارواکو پرون سه شنبه ویل چې اوبو د دغه کډوالو جسدونه د دوی د ایوالیک او د کلیسا وهلو ته وروړي وو. د راپورونو لمخې د کسو او کوچنیانو مړی هم پکې وو. د دوی هویت لا نه ده څرګند شوی. د ترکی خبری آژانس دوغان ویلي چې دواړه بیړۍ په فنی اوبو کې سوری شوی وي او دا کسان غرق شوی دي. د ترکیه ساحلي ساتونکو چې د نورو جسدونو په لټه کې سیمه ته سبل شوی وو، توانیدلی چې اته تنه ژوندۍ پیدا کړي او ویښ خوري. ریپورتونه وایي چې په 2015 میلادي کال کې الکتر لګا 150,000 کډوال له ترکیه د سمندر لارې یونان ته رسیدلی دي. ایران د خپلو نویو بلاستیک یا لری وټن ویشتونکو توغندیو د ساتلو لپاره تر ځمکې لاندې هغه ځای چې مخکې نه و ښودلی په ډاګه کړ. د ایران دولتي رسنیو پرون ویل تر ځمکې لاندې دغه اډه یا ډیپو د دې هیواد د پارلماني مشر علي لاریجاني پرانیسله، او ټلویزیون هم د امات په نوم دغه توغندي چې هلته زیرمه شوی وو وښودل. د ملګرو ملتونو څارونکو ویلي چې تهران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غا پریکړه لیک چې تهران د پلاستیک مزایلو له ازمویلو منع کړی وو تر پوښو لاندې کړی دی. امنیت شورا په اکتوبر کې د ایران د میزایلو تر یوې ازموینې وروسته دا پریکړه لیک صادر کړ. د ولسمشر بارک اوباما ادارې د ایران لخوا د دغو توغندیو له ازمویلو وروسته د تازه بندیزونو خبرداری هم ورکړی دی. تهران د اکتوبر په میاشت کې هم د میزایلو د ویډیپو او د توغولو د جزو تامونو په اړه معلومات خپر کړي وو. ناټو او د امریکا متحده ایالاتو د مسکو هغه اډه رد کړي چې ګواکې ختیځ اروپا ته د ناټو غزول او د فعالیتونو زیاتوالی روسیې ته خطر متوجه کړی. مسکو په خپل نویو امنیتي دکتورینو کې دغه مسله مطرح کړې ده. د ناټو ویاندې اوانا لانګسکو پرون په بروکسل کې ویل چې دوی دغه بې اساسه اډه چې وای ناټو او سیاستونه مسکو ته امنیتي ګواک متوجه کړي پکله کړدوي. هغه زیاته کړه ناټو هغه نوی دکتورین سیری چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره اونۍ لاسلیک کړل. د دغو دکتورینو له مخې ناټو له نړیوال قانون څخه او هم د روسیې پولو ته د پوځي تجهیزاتو په ورنږدې کولو سره په سرغړونه تورن شوی دی. د ناټو او روسیې ترمنځ اړیکې د اوکراین د کړکیچ او د روسیې لخوا د کریمیا د ټاپوزمې د الحاق په خاطر سړ شوي دي. او د امریکا ولسمشر او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر براک اوباما پرون سه شنبه د وسلو د زیات کنټرول او د وسلو پر خرڅلاو د محدودیت لپاره نوي اقدامات اعلان کړل. ولسمشر اوباما په سپیډه مړی کې پرون ویل چې په دې اړه د غلیپت کېدو لپاره پلمی باید پاتې ورسیږي. براک اوباما څرګنده کړه چې پر وسلو د محدودیتونو د وضع کولو لپاره له خپله صلاحیت کار اخلي سودا خبره کانګرس ته لاړند شي. براک اوباما وویل د وسلو پلویان کانګرس برمته کړی خو ټول امریکا نشي برمته کولی. موږ نشو کولی چې د وسلو د ازادۍ په بیه د وینې داسې بهیدل وزغمو. په امریکا کې هر کال تر دېرش سره زیات کسان په وسلوالو نښتو کې وژل کیږي. جمهور رئیس براک اوباما پرون د امریکا په ښوونځیو کې په وسلوالو حملو کې د زده کوونکو د وژل کېدو په اړه د خبرو پر مهال وژړل. د خبرنو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غواړي بیا هم دا خبرونه ولولې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو هم دا ازادي رادیو ټکی اور کیا ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغانستان او ایران باید په خپلو کې اړیکو ته پراختیا ورکړي. پر دې خبرې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس او د ایران لوړ پوړو چارواکو تاکید وکړ. عبدالله ایران ته په سفر کې پرون هم د هغه هیواد له لوړ پوړو چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکړ. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د سعودي عربستان په مشرۍ له نوي ائتلاف سره د یو ځای کېدو په اړه تر اوسه نهایي پریکړه نه ده کړې. دا مسله مو چې آیا په دغه ائتلاف کې د افغانستان شاملېدل به له ګاونډیو هیوادونو سره د دې هیواد پر اړیکو ناوړه اغېز ونه کړي د سیاسي چارو له یو کارپو سره څېړلې ده. پاکستان بیا په دې هیواد کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو موده غځوي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی هڅه کوي چې د ریاض او تهران ترمنځ په اړیکو کې رامنځته شوی کړکېچ د سوریې د سولې په راتلونکو خبرو منفي اغېز ونه کړي. دغه راز دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپرېدو ته چمتو دي. د ازادي او اورېدونکو او انصاف په لټه کې ازادي رادیو اوري. مخکې په کورنیو خبرونو کې مو اوریدل چې ایران او افغانستان د خپل چاپیریالي لانجو د پای ته رسولو لپاره د یو ګډ کمیسیون پر جوړېدو موافقه وکړه. دا خبر دی ایران مهر خبری آژانس ورکړل. د خبر لمخې دی ایران ولسمشر حسن روحانی او د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله پرون په تهران کې پر دو اړخیزو مسایلو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله همکاري او د سند د څرنګوالي په اړه په خبرو سربیره دغه راز پر دې هم موافقه وکړه چې یو ګډ کمیسیون دی جوړ شي تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د چاپیریال او د اوبو د لانجو هواری ته حل لارې عمومي. د افغانستان او ایران ترمنځ په تیر بیا د اوبو پر سر لانجه تر اوسه نه ده ختم شوې یا حل شوې. عبدالله دغه راز تهران ته په درې ورځني سفر کې د هغه هیواد له یو شمیر نورو لوړ پوړو چارواکو سره هم کتلی دي او پر دوه اړخیزو مسایلو ورسره خبرې کړې دي. تهران ته د افغانستان د حکومت د اجرایه رئیس د سفر او د وروستیو لیدنو کتنو په اړه نور جزئیات د فرشته جلال زی په رپورټ کې اوري.
د د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف فرون له عبدالله عبدالله سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پراختیا پر امکاناتو او په سیمه کې پر وروستیو پرمختګونو خبرې کړې دي. دواړو چارواکو له تروریزم او افراطي ډلو سره د مبارزې لپاره د فعالې همکارۍ پر اړتیا ټینګار کړی دی. جواد ظریف د امنیت او ثبات ټینګولو او د سولې د داسې مذاکرو لپاره چې ټول افغانان پکې شامل وي د افغان حکومت هڅې ستایلې دي او ټینګار یې کړی چې هغه ټولې موافقې او تړونونه چې تر اوسه د دواړو هیوادونو ترمنځ شوي باید عملي شي. ښاغلی عبدالله، تر جواد ظریف مخکې د ایران لستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي سره په تهران کې وکتل. خامنئي ویلي چې ایران د افغانستان امنیت او ثبات ته د خپل امنیت او پرمختګ په سترګه ګوري او هیله یې څرګنده کړې چې د ملي وحدت حکومت په خپل اصلي هدف ته چې د ټولو افغانانو ترمنځ د یوې متحدې قوې ټینګول دي ورسیږي. ارنا د خامنئي په حواله ویلي، په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت ټینګېدل یو مهم پرمختګ و چې موږ یې هرکلی کړی، ځکه زموږ په باور د افغانستان د ټولو قومونو او توکمونو ترمنځ د وحدت رامنځته کېدل د دې هیواد د ستونزو د حل یوازنۍ لاره ده. د ایران ستر مذهبي مشر زیاته کړې چې د افغانستان او بل هر هیواد لپاره یوه مهمه مسأله د دفاعي ظرفیتونو لوړول دي. ارنا د خامنئي په حواله لیکلي چې دواړه هیوادونه باید پر یو شمېر لنجمنو مسئلو لکه د سرحدونو نقشې او د اوبو ویش خبرې وکړي او په همکاري یې حل کړي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله هم د اوبو د ویش د ستونزې د حل، د سرحدي امنیت د ټینګښت او د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د همکارۍ پر اهمیت ژغېدلی او ټینګار یې کړی دی.
حکومت افغانستان توانست که موازنه روابط خود را، روابط حسنه خود با جمهوری
د افغانستان حکومت توانیدلی چې د ایران له اسلامی جمهوریت سره د خپل اړیکو موازنه په تیرو کلونو کې سمه او منظمه وساتي او هیڅ ډول د اندېښنې ځای نسته. د افغانستان د اوبو په اړه مو تفصیلي خبرې وکړه او په دې اړه به مذاکره دوام پیدا کړي څو دا مسأله هم یو طرفه شي. ښاغلی عبدالله ټینګار کړی چې تهران او کابل د خپل روابطو د لا زیاتې پراختیا امکانات لري چې د دواړو هیوادونو کارپوهانې باید وڅېړي او بحث ورباندې وکړي. ښاغلی عبدالله له ایران سره د ورزشي او فرهنګي اړیکو د پراختیا دوه موافقې هم کړې دي. د اجرایه ریاست پر وپاڼه راغلي چې ښاغلی عبدالله د ایران د ولسمشر له لومړي مرستیال اسحاق جهانګیری سره په کتنه کې د تروریزم پر ضد پر ګډه مبارزه، د ایران او افغانستان د ریل ګاډي د پروژې او د چابهار د بندر له لارې د تجارتي اړیکو د پراختیا پر اهمیت او امکاناتو خبرې کړې دي.
ایران ته د افغانستان د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د سفر او د هغه هیواد له چارواکو سره د لیدنو کتنو او د خبرو په اړه راپور مو واورید. عبدالله عبدالله په داسې وخت کې تهران ته تللی چې د تهران او ریاض ترمنځ اړیکې خړپړ شوې دي. دغه اړیکې له دې کبله هم د افغانستان لپاره مهمې دي چې په دې وروستیو کې سعودي عربستان په مشرۍ یو ائتلاف د تروریزم پر ضد رامنځته شوی دی او له افغانستان هم غوښتنه کړې ده چې له دغه ائتلاف سره یو ځای شي. دغه ائتلاف په اسلامي هیوادونو کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې د ګړندي کېدو په هدف رامنځته شوی دی. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې تر اوسه پورې په دې اړه پریکړه نه ده کړې چې آیا افغانستان له دغه ائتلاف سره یو ځای شي او که نه، خو په دې اړه څېړنې تر اوسه هم روانې دي. دا خبره د جمهوري ریاست مرستیال ویان پرون ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل چې د افغانستان حکومت د هر هغه هیواد د هڅو ملاتړ کوي چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د مرستې ژمنه کړې او یا په دې برخه کې مرستې تیزوي. په دې اړه نور تفصیل د ناجیه صافی پر رپورټ کې اورئ.
سره له دې چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف له جوړېدو نږدې یو میاشت تیریږي، خو لا هم په دې ائتلاف کې د غړیتوب لپاره د افغان حکومت دریځ نه دی معلوم. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د سعودي عربستان له دې ائتلاف سره د یو ځای کېدو لپاره د دوی پریکړه نهایي شوې نه ده، خو په دې اړه څېړنې روانې دي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمي د سې شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اهمیت از ائتلاف و چگونگی
د دې ائتلاف اهمیت او د اهدافو څرنګوالی له هغه موضوعات دي چې تر سیړنې او د حکومت تر غور لاندې دي، خو تر اوسه مو وروستۍ پریکړه نه ده کړې. کوم سوالونه او اړ موضوعات چې موږ مطرح کړي تر اوسه مو ورته دقیق ځواب نه دی موندلی. وروسته له هغې چې دقیق ځواب ترلاسه کړو مونږ به خپل موقف روښانه کړو.
د تروریزم پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د روان کال د قوس میاشتې په 24مه نیټه جوړ شو. په دې ائتلاف کې سعودي عربستان، اردن، عربي متحده امارات، پاکستان، بنګلادیش، ترکیه، لبنان، لیبیا، مالدیف، مالی، نایجیریا، یمن، فلسطین او یو شمېر نور هیوادونه شامل دي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي چې دغه ائتلاف به په افغانستان کې هم د تروریزم ضد عملیات ساري. سعودي عربستان له افغان حکومت هم غوښتنه کړې چې له تروریزم سره د مبارزې په ائتلاف کې د بنسټګر غړي په توګه برخه واخلي. خو د سیاسي چارو شنونکي بیا وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د دغه ائتلاف هدف دا دی چې د مذهبونو او قومونو ترمنځ واټن رامنځته کړي. د چارو کارپوه متي الله خروج د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان حکومت باید په دې برخه کې له بیړې کار وانخلي.
د افغانستان حکومت لازم ده چې د عقل نه کار واخلي او د افغانستان د قومونو ترمنځ او د مذهبونو ترمنځ هغه سرشته او هغه یووالی چې موجود ده هغه په نظر کې ونیسي، بعد یې سازمان پیش آمدیسي. وګورئ دغه سازمان چې سعودي عربستان ته پیشنهاد کړی، یګانه هدف یې دا ده چې د مذهب د حنفي مذهب مخالفین تکول دی. دغه ائتلاف کې شاملېدل د افغانستان د یوې طرفې له منځه وړل ده او افغانستان یو حالت ته وړي چې دغه جنګونه نه بل جنګ مذهبي جنګ ته به افغانستان کش کېږي، او که چېرې په افغانستان کې مذهبي شخړه پیدا سو د دې لمنه ټول بیا ډېر مشکل دی.
نوموړي همدارنګه د افغانستان او ایران اړیکو ته په اشارې وویل، که چېرې افغانستان د سعودي عربستان د ائتلاف غړیتوب ترلاسه کړي، نه یوازې د ایران بلکې د یو شمېر نورو هیوادونو اړیکې به هم خراب شي.
و موندل چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي تر اوسه د سعودي عربستان په مشرۍ له ائتلاف سره د افغانستان د یو ځای کېدو په اړه پریکړه نه ده کړې او په دې اړه څېړنې تر اوسه هم دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې د تهران او ریاض ترمنځ په اړیکو کې یو نوی کړکېچ رامنځته شوی دی. سعودي عربستان په تهران کې خپل سفارت بند کړل. د سعودي او شمیر ملاتړو هیوادونو ورته اقدام کړی. په داسې حال کې افغانستان څرنګه کولی شي چې خپلې ګټې د ریاض او تهران ترمنځ خوندي کړي؟ دا پوښتنه احمد شیبر د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله استانکزي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده. ښاغلی استانکزي په ځواب کې وویل،
افغانستان د تېرو 15 کالو یوه ښه تجربه لري. په دې معنی چې سره د امریکا او ایران دواړه سره ستراتیژیک دښمنان وو، افغانستان هم له دواړو سره خپل ستراتیژیک دوستي وساتله. دلان افغان په تېرو کلونو کې هم پرې تېرو 15 کالو د ما فاکتور د موږ په لای او پاتو د لای حکومت کې یو توازن اوس ساتي د اړیکو د تهران او ریاض.
استاد ستانکزی، فکر نه کوي چې اوس شرایط یو څه بدل شوی دي؟ د ریاض او تهران روابط نسبتا ډیر خراب شوی دي، او بل لورته د افغانستان د ملي وحدت له حکومت سره عربستان نوې ژمنې کړې دي. مثلا ویل دي چې د دینی علومو یو مرکز به په کابل کې جوړوي. آیا دغه رقم روابط به د ایران او د سعودي عربستان ترمنځ یو ډول ستونزه رامنځته نه کړي؟
سعودي عربستان دغه مرکز د اوس واده نه ده کړی. دغه مرکز د امریکا د حکومت په اول کلونه ده، دا چې د عملي شوی دا ډېر بحث ده. دغه چې ایران هم دلته پروژې درلودلې دي، سعودي عربستان هم او ستراتیژیک له هغه فکر نه کوم سعودي عربستان کوم ډېر نوې ستنې کړي چې هغه ایران د عادي اړیکو باندې درلودلې دي. موږ کله د ایران سره سعودي او ډېر امیر استخباراتي او ډېر امیر ستراتیژیک روابط درلودلې دي، همداشان موږ سعودي عربستان سره هم درلودلې دي. عادي هم فکر نه کوم دغه هڅه کې چې هغه وکړي په ستراتیژیک لحاظ دا دواړه تقابل کې د دښمنانو په عنوان استعمال کې هم پوهېږي قوت لاړ شي. زما په اړه خپلې ګټې وساتو او د هغه پر مبنا خپل سیاست تنظیم کړو، نه دا چې یو خوا تایید
دا اوس عربستان له افغانستان غوښتي دي چې د عربستان په مشرۍ په ائتلاف کې برخه واخلي. که چېرته افغانستان په دې ائتلاف کې داخل شي، بیا به هم دغه توازن له منځه ولاړ نه شي؟
زه فکر کوم چې شاید مخصوص به شي، اما دغه وروستۍ حالات چې د ایران او سعودي عربستان زه فکر کوم دغه ائتلاف هم تکړی کوي. په دې معنی چې دغه ائتلاف کې ځینې هېوادونه دي چې هغه سامي هېوادونه دي علاقه سعودي عربستان سره یو ځای په ائتلاف کې کولی شي یو ځای. مرکزي اسیا پنځه جمهوریتونه د روسیې تر مستقیم تاثیر لاندې، یو روسیا د ایران ډېر قوي ستراتیژیک دوست دی. که چېرې دغه یو حالت دغه حالت انتخاب وکړي، زه فکر کوم دا پنځه هېوادونه د روسیې په دستور اشتراک کوي. دا ائتلاف په طبیعي ډول هغه شاید
توقع دي هغه ممکن د خلاص
په سیمه کې یو بل تغییر سره منځته شوی دی، هغه د داعش حضور دی. د داعش په سر باندې ویل کیږي چې په سوریه کې او په عراق کې د عربستان او د ایران نیابتي جګړه روانه ده، او داعش په افغانستان کې هم رشتې ځغلولې دي. آیا د داعش له تقویه کېدو سره به دغه دوه هیوادونه ایران او عربستان په افغانستان کې یو ډول په نیابتي جګړې کې اخته نه شي؟
زه فکر کوم چې افغانستان داعش ما بار بار افغانستان
د تروریزم په وړاندې د سعودي عربستان په مشرۍ له نوي ائتلاف سره د افغانستان د یو ځای کېدو د څرنګوالي په اړه مو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي سره مرکه کړې وه. د غږ کیفیت ښه نه و، له دې کبله بښنه غواړو. لکه څنګه چې مو واورېدل، ستانکزی هم په دې نظر دی چې دغه ائتلاف د کابل د اوبخې د تهران او ریاض ترمنځ په اړیکو کې د نوي رامنځته شوي کړکیچ مخکې جوړ شوی دی، او ښایي له دغه کړکیچ وروسته پر دغه ائتلاف هم د دغو اړیکو خرابوالی ناوړه اغیز وکړي. د یادونې وړ ده چې د تهران او ریاض ترمنځ د اړیکو له خرابېدو مخکې د سیمې یو شمېر هیوادونو من جمله ترکیه هم له دغه ائتلاف سره یو ځای شوي و. خو د ترکیې په وروستیو کې پر ریاض انتقاد کړی دی چې له ایران سره له تهران سره باید خپلې اړیکې بیرته پیل کړي، که څه هم په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت وروستۍ حمله غندلې ده. له بلې خوا د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی هم هڅه کوي چې د ریاض او تهران ترمنځ په اړیکو کې رامنځته شوی کړکیچ د سوریې د سولې پر راتلونکو خبرو منفي اغیز ونه کړي. تهران د دمشق یو نږدې ملاتړی دی، خو مخکې له دې هم دواړو لورو دمشق او وبخې تهران او ریاض د سوریې په اړه په خبرو کې برخه اخیستې وه، خو د مختلفو لورو ملاتړی کړی و. په دې اړه وروسته په خپرونه کې اورئ. خو اوس بیا هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته به غوږ شو چې د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالبې لوستې دي.
د لویدیز یو شمېر چاپي خپرونو په مزار شریف کې د هند پر کنسولګرۍ د روانې اونۍ د برید مسله څېړلې ده. ګارډین ورځپاڼه لیکي پاکستان د طالبانو پر دوامدار ملاتړ تورن دی. په تیره بیا پر هغو بریدونو پاکستان ډېر تورنی شي چې په افغانستان کې د هند پر اهدافو ترسره کیږي. د ورځپاڼې په باور هند بیا په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر ماتې راوروسته د کابل د حکومت ځانګړی ملاتړی دی. ګارډین وړاندې د سیاسي کتونکو په وینا په افغانستان کې د هند او پاکستان ترمنځ د نیابتي جګړې خبرداری ورکوي. ورځپاڼه بیا د هند په پنجاب ایالت کې د پټانکوټ د هوایي ځواکونو پر اډې د برید مسله یادوي چې د مزار شریف له حملې سره نږدې په یو وخت وشوه، او پکې وو هندي عسکر ووژل شول. همدغې مسلې ته د لویدیز بله ورځپاڼه وال سټریټ جورنال اشاره کوي او لیکي دا بریدونه د بهرنیو ډیپلوماتانو په وینا د دې لپاره شوي دي چې د دغو دوو ګاونډیو هیوادو د روغې جوړې پلان ګډوډ کړي. د ډیپلوماټ په نوم خبرونه بیا لیکي چې هند او پاکستان په افغانستان کې ګډې ګټې موندلې دي. دغه چاپی خبرونه د هند صدر اعظم نریندرا مودی د هغه وینا یو برخه راخیسته ده چې د افغانستان د ملي شورا د ودانۍ د پرانیستلو پر مهال ویلي وو چې د افغانستان بریالیتوب د ټولو ګاونډیو همکاري او ملاتړ ته اړتیا لري، او هیله ده چې پاکستان د جنوبی آسیا او افغانستان ترمنځ د ارتباط یو پل شي. ډیپلوماټ خبرونه وړاندې لیکي که چیرته په افغانستان کې د سولې یو حل لار پیدا کیږي، نو دا مهمه ده چې پاکستان او هند د سولې د یوې مشترکې لارې ملاتړ وکړي، او داسې ونه کړي لکه څنګه چې تر اوسه په بیلابیلو لارو روان وو. د ډیپلوماټ خبرونې په وینا هند او پاکستان د منځنۍ آسیا انرژي ته ضرورت لري. خبرونه لیکي د ټاپي پروژې د ګازو د پایپلاین ترڅنګ هند غواړي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ له تړون سره هم یو ځای شي، چې په دې ډول به د خبرونې په باور په راتلونکو میاشتو کې د هند او پاکستان د اقتصادي همکاریو شاهدان یو، او دا وضعیت به د افغانستان پر ثبات مثبت تاثیر وکړي.
کابل په وروستیو دو ورځو کې د دو خونړیو حملو شاهد و چې دغو حملو د کابل ښاریان هم اندېښمن کړي. دوی وایي د دغو حملو اکثره قربانیان ملکي وګړي دي، او حکومت باید دا ډول حملو د مخنیوي لپاره جدي هڅې وکړي. تفصیل د خان محمد سین پرپورټ کې.
له تیرې یوې اونۍ راهیسې په کابل ښار کې څلورو پرله پسې انتحاري حملو خلک اندېښمن کړي دي.
دوی وای دغه چاودنو او انتحاري حملو ډارولي او اکثر زړه نخه کوي چې له کورونو ووزي. د حامد کرزی هوایي ډګر ته د نږدې سیمو اوسیدونکي وایي چې د دوشنبې د ورځې دوو انتحاري حملو ورته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د دې سیمې یبو اوسیدونکي فرهاد آزادي راډیو ته وویل چې که حکومت د دې حملو مخه ونه نیسي خلک به له ګڼو ستونزو سره مخ شي.
تقریبا یو هفته شوه دې منطقه کې اوضاع ډېره خرابه ده. نو امنی انتحاري تقریبا څلور یا پنځه امنی انتحاري په دې منطقه کې ظرف درې ورځې وشولې. دولت نه غواړي چې یو ښه سیاست مخته بوزي او خلکو سره کومک وکړي دا امنیت ښه شي د ښار.
همدارنګه د سیمې بل اوسیدونکي عبدالمتین آزادي راډیو ته وویل چې دغه مسلسلو حملو د خلکو او په تیره د ماشومانو پر ذهنونو ناوړه اثر کړی دی.
دوست والا د خلکو ته ډیر مشکل شوی دی. موږ وروره غریب خلک وتای نشو چې اوزو داسې جنجالونه دي. پیلان خلک درس په کورو کې دي، وتای نشي، ډیر د ویرې نه نشي وتلی. دا د شپې چې دا حادثه وشوله حتی دغه ماشومان هغه بیخي وحشت داسې هغه ورته شوي دي.
دوی دا هم وایي امنیتي ځواکونه د ښار په واټونو کې د تالاشۍ او دروازې جوړې کړي، خو په کابل ښار کې مخ په زیاتېدونکي ناامنۍ ښیي چې تالاشي کوونکي په چارو کې بریالي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرو شاوخوا اووه ورځو راهیسې په قلای فت الله او هوایي ډګر ته څیرمو سیمو کې په مجموع کې څلور انتحاري حملې شوي چې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه رسولي دي. دا لومړی انتحاري حملې او چاودنې نه دي، بلکې دا ښار له کابو څوارلسو کلونو راهیسې د ورته حملو او چاودنو او پکې د ملکي خلکو د قربانیو شاهد دی. پخوا تر دې په دې اړه افغان چارواکو ویلي چې دا حملې تر ډېره ځایه د پاکستان په خاوره کې تنظیمېږي. د افغان حکومت لخوا دغو اعتراضونو کله کله د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې کړي هم دي. ځینې افغان سیاسي کارپوهان په دې نظر دي چې وسلوال مخالفین هڅې کوي له دې لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ دوام وکړي. جاوید کوهستانی په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
نزدیک شدن گفتگوهای سال بین پاکستان و افغانستان جایگاه بنیادگرایی و افراطیت
در افغانستان و پاکستان ترمنز د سولې د خبرو لنیږي کې دوسره د بنسټګرو او افراطګرو ځای خالی کیږي. له همدې امله دشمن هڅه کوي چې حمله زیات او د افغانستان و پاکستان ترمنز کړکیچ جاری وساتي.
بلخوا د کورنۍ چارو وزارت وایي وسلوال مخالفین هڅه کوي چې په دې حملو سره د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې خپلې ماتې جبران او د سولې په خبرو کې امتیاز ترلاسه کړي. د دغه وزارت وایان صدیق صدیقی وایي چې د حملو د مخنیوي لپاره نوي پلانونه ترتیب شوي دي.
وزیر امور داخلی در افغانستان به نیروهای پلیس ولایت کابل دستور داده تا سطح احضارات
خود. دوی وایي د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د کابل ولایت پولیسو ته سپارښتنه کړې چې د احضاراتو سطح لوړه، امنیتي پروګرامونه پراخ او له زیاتو امکاناتو کار واخلي چې تروریستان ونه کړی شي چې هدفونو ته ورسیږي. په کابل ښار کې د مخالفینو حملې په داسې حال کې زیاتې شوې چې په پاکستان کې به د راتلونکې دوشنبې په ورځ د افغانستان د سولې په اړه د اسلام آباد، کابل، بیجنګ او واشنګټن څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. دا به معلومه شي چې د سولې دا خبرې به وکړی شي چې طالبان اوربند ته وهڅوي او که به بیا هم خلک د انتحاري او ډله ییزو حملو قرباني کیږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
پاکستان بیا په دې هیواد کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو موده غځوي. د خبر په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنر یا UNHCR چارواکو آزادی رادیو ته وکړه. تفصیل د آزادی رادیو د خبریال په راپور کې.
په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداري کمشنر یا یونیسیار اداره وایي چې په پاکستان کې به د افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځېږي او ډېر ژر به د دې هېواد کابینه په دې اړه خپله پرېکړه اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هېواد کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو موده د تېر 2015 میلادي کال دسمبر په 1 نېټه پای ته رسېدلې ده. د یونیسیار د شپېننې له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15 لکه راجستر شوي افغان کډوال میشت دي چې د پاکستان او یونیسیار د توافق له مخې ورته په دې هېواد کې د اوسېدنې قانوني اسناد یا مهاجر کارډونه ورکړل شوي دي. که څه هم د دې کارډونو موده د تېرې میاشتې په 1 نېټه پای ته رسېدلې، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په دې هېواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې له غځولو پرته بله لار نشته او زیاتوي چې که چیرې 10 لکه افغان کډوال یو دم افغانستان ته واستول شي نو ښایي د دې هېواد مسلې لا زیاتې شي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د یونیسیار چارواکي وایي چې پاکستان ښایي په دې هېواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده یو یا دوه کاله نور هم وغځوي. په اسلام آباد کې د دغه ادارې یو وایي قصر پر دی ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
اوس دا فیډرل کیبینټ په دې میټینګ وکي او د دې فائنل اپروول شکل ورکي نو بیا به چې کوم دی دا چې دوه کال لپاره ورکړي نو چې دی به اوس دوه کال کوي که یو کال به کوي خو امید دا دی چې دوه کالو لپاره به دا ایکسټینشن کیږي
د پاکستان حکومت وایي چې په دې هیواد کې پر رجستر شو افغان کډوال سربیره هم دومره غیر رجستر شوي کډوال هم میشتي او ټینګار کوي چې د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو باید دا کډوال هم رجستر شي که څه هم په دې اړه خبرې اترې روانې دي خو تر دې دمله د غیر رجستر شو افغان کډوالو د برخلیک په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې په دې اړه مولا ښاغلی اپریدو پختل چې آیا یونیسیار په پام کې لري چې د غیر رجستر شو افغان کډوال ته په پاکستان کې د اوسېدو لپاره کارډونه یا بل کوم سند ورکړي نو هغه په ځواب کې وویل
UNHCR دغه رنګ یو پروګرام نه لري
د یادونه وردا چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د غزونې په لړ کې تیر کال په اگست میاشت کې افغانستان پاکستان او یونیسیار موافقه کړې وه چې د 2015 میلادي کال په پای کې به د رجستر شو افغان کډوالو د پاتې کېدو د نیټې تر ختمېدو وروسته د دوه نور کال پورې د هغوی د اسنادو نیټه غزول کیږي
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي اورېدونکو او د انصاف په لټه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو خو بیا هم مرزی احمد زی تور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې صد مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کړي
ایران او افغانستان د خپلو چاپیریالي لانجو د پای ته رسولو لپاره د یوګډ کمیسیون پر جوړولو موافقه وکړه د ایران د مهر خبری اژانس له خبر لمخې د ایران ولسمشر حسن روحانی او د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله پرون په تهران کې پر دوه اړخیزو مسایلو او د دوه هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله همکارۍ د تړون پر څرنګوالي خبرې وکړې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي چې په هلمند کې یو عسکر وژل شوی او دوه تنه نور زخمیان شوي دي د پینټاګون یو ویان پیټر کوک پرون سه شنبه ویل چې د امریکا د ځنګړو ځواکونو اسپیشل فورس پر غړو په مارجا کې حمله شوې ده د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د رجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو موده دوه کاله نوره تمدید کړه ایران د خپل نوی بلاستیک یا لری وټن وشتونکو توغندیو د ساتلو لپاره ترزمکه لاندې غزای چې مخکې نو خودلې پډاګه کړ د ایران دولتي رسنې پرون ویل ترزمکه لاندې د غاډا یا ډیپو د دې هیواد د پارلمان مشر علي لاریجانی پرانیستله د لکټر لګه سلور دیش غیر قانوني کډوالو مړی وروسه له هغه وموندل شول چې کیشته د مدیتراني په سمندر کې ډوبې شوې دغه کډوالو هڅه کوله چې ځانونه د یونان لیسبوس ټاپو ته ورسوي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما پرون سه شنبه د وسلو د زیات کنټرول او د وسلو پر خرڅلو د محدودیت لپاره نوي اقدامات اعلان کړل ولسمشر اوباما په سپینه ماڼۍ کې ویل چې په دې اړه د غلي پات کېدو لپاره پلمی باید پای ته ورسیږي
له مرزی احمد زین مننه چې لنډ خبرونه واورول یو تاسو ضروری بولم او هغه دا چې تر اوسه پورې پاکستان په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده نه ده تمدید کړې په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنری یو چارواکی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه به وروستۍ پریکړه حکومت کوي خو دوی وړاندیز کړی دی چې د افغان کډوالو د اوسېدو موده یو یا دوه کاله نور هم تمدید کړي په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو قانوني موده د تیر 2015 میلادي کال د ډسمبر په 1 پای ته رسیدلې ده ویل کېږي چې په دې هیواد کې شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال رجستر شوي او ډیر نور هم په دې هیواد کې اوسي چې د قانوني اسناد د اوسېدو قانوني اسناد نه لري وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو د ازادي اورېدونکو او د انصاف په لټه کې خو اوس په دې ریاض او تهران ترمنځ په اړیکو کې د رامنځته شوي کړکېچ اغېزې په سیمه کې پر نورو کړکېچونو وڅېړو د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی استیفن دی مستوره هڅه کوي چې د ریاض او تهران ترمنځ په اړیکو کې رامنځته شوی کړکېچ د سوریې د سولې پر راتلونکو خبرو منفي اغېز ونه کړي ټاکل شوی ده چې د جنوري په 15 په جنیوا کې د سوریې په اړه یوه نړیواله او سیمه ییزه غونډه جوړه شي د مستوره ریاست لای ترڅو د هغه هواد له چارواکو ترڅو د سعودي عربستان له چارواکو دا ډاټ تر لاسه کړی چې له تهران سره د ریاض اړیکه د سولې پر روانو هڅو منفي اغیز نه کړی تفصیل د فرشته جنرالزی پر راپور کې
د سعودي عربستان د بارنوي چار وزیر عادل الجوبیر پرون د سوریه لپاره د ملګرو ملتو له ځانګړي استاذ استیفن د مستور سره خبرې کړې دي د سعودي عربستان رسمی خبری آژانس د الجوبیر په حواله ویلي چې په سیمه کې روانې سیاسي لانجې به د سوریې د کړکیچ د حل لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان پر هڅو ناوړه اغیز ونه کړي. هغه وروستۍ لانجې به چې د سیمې پر حالاتو یې منفي اغیز کړی دی، د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې پر هغو سیاسي هڅو منفي اغیز ونه کړي چې په نږدې ورځو کې په جنیوا کې پیل کیږي. خو الجوبیر ټینګار کړی چې ولسمشر بشار الاسد به د سوریې په راتلونکي کې هیڅ ډول رول نه لري. په ایران کې د سعودي عربستان پر قونسلګری د قهرجنو خلکو تر حملې وروسته د سعودي عربستان، بحرین او سودان حکومتونو له ایران سره سیاسي اړیکې پرې کړې او متحده عرب اماراتو هم د سیاسي روابطو د محدودولو پرېکړه وکړه. کویت پرون له تهران خپل سفیر ستون کړ. تاسې اندېښنې شته چې ښایي په وروستیو کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ سیاسي لانجې د سوریې په اړه مذاکراتو ته خنډ پېښ کړي. ملګرو ملتونو پریکړه کړې چې د جنوري په 15مه به د سوریې د حالاتو په اړه مذاکرې وشي. د ملګرو ملتونو د معلوماتي خدماتو مسؤول میخایل ژکیو پرون ویل په سوریه کې د شکیلو خواوو ترمنځ خبري پلان شوی او زموږ پروګرام له مهالویش سره سم پر مخ روان دی. موږ به نن هم په دې اړه په جنیوا کې غونډه وکړو او تر هغه وروسته به یې په اړه زیات معلومات درکړو. د سوریې د حالاتو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د میستورا پرون د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره تر خبرو وروسته وویل چې سعودي چارواکي رښتینی باور لري چې رواني سیمه ییز لانجې به د سوریې د حالاتو په اړه د جنیوا پر خبرو اغیز نه کوي. د میستورا وویل په سیمه کې له روانو ناکراریو سره موږ د دې توان نه لرو چې یو بل موقع ضایع کړو.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی رشي او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري ده نه مکانه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګره کوي ازر کې ان شاء الله مونږه ځلونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیله مو منای. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. درنو اوریدونکو د دیونه په خبرونه کې بیا هم زه اجمل تورمان ساسي کوربم. دوستانو دا ونی مو بیا هم د یو معلول ورور ستونز راخستی را تر دې زموږ په خبرونه کې زموږ معلولین ورور موږ سره ډېر اړیکنی سی او خپل ستونز را سره شریکوي. څو نور ورونو هم له بیلابیل ولایتونو موږ سره خپل ستونز شریکی کړي دي چې ان شاء الله پر اتلونکو خبرونه کې به د دوی ستونز او د چارواکو نظرونه دا یو ځای دوی ته پام دغه خبرونه کې خبر کړو. نو را بشو د دغه ورور ستونز ته چې له پکتیا ولایت څخه له موږ سره اړیکه دی ولیدا.
مودل افغان میګم د پکتیا ولایت نه ډېر سر دمل سم په وښ په تم کال کې په زادو منطقه کې په سرحدي منطقه وسالت وظیفه ته تللی وانت معلوم شو. بیا موږ ماش د مالاتو په کابل کې وکابل کې څنګه جنگونه شروع شول هغه خانه کور راغله پښتو خواته پښتو کې دلته اوس کله د نعمت کړی حکومت راغی بیا دلته یو کار ما جوړ کړ یو کار ټول په کابل کې مال اړه دی هغه مخکنی بیا دلته چې د اوس سیستم چې کمپیوټر سره د ما ډول نمونه سره شو خو د کارتونه باندې ټول اوس درې کال کېږي د موږ د معلومات تنخواه باندې کړې ده ویل چې تاسو نمونه کمپیوټر هغه سوي دي تاسو د وځي خپل دا یو چې تاسو په با باندې څه دغه سرندوالي پیسې لا و کې تاسو موږ سرندوالي ته معرف کړي هغه ستوري محکمې او د مشرانو جرګې ته دوه پیسې لا وکړه چې دا معلولین دي دا ناوسه خلک دي دې ته د خپل کارت یو اجرا شي او دا بل کارت د کال 2000 روپۍ تر ګرځيږي نور د دوه درې کال ټول کارتونه دې ته اجرا شي هغه ستر محکمې مشرانو جرګې دوه دلته سرندوالي ته مکتوب راولېګل موږ سرندوالي ته حاضر شو 14 نفر او موږ د پښتنو کریستلمانه رنو هغه مکتوب د جدول سره د زمومای مکتوب سره د ریاست معلولینو ته د پختیا مختار کې زیادال ته لاسي ایتاش کار نور خلاص تاسو د ریاست موږ مکتوب یو راغی چې د موږ وزارت لیدو وزارت سره کوم ته ہدایت وکړي موږ به اجرات کوو اوس وزارت د ارتباط ولایت شوبې ته لګلې درې میاشتې تلون میاشتې د مکتوب سره وزارت موږ ته توجه نه کوي چې د موږ په باب پریکړه وکړي چې لا دوی ته د ورکړه چې لا د ور نه کړه چې داسې بې سرنوشته موږ پاتې یو ګرځېدو او یو څوک موږ ته غوږ ونه نیسي چې موږ مشکل څه کار وینو. بل یو وخت کې موږ ته 300 افغانۍ راکړي په دغه څومره وخت د حکومت وتلې موږ 5000 روپۍ افغانۍ نه دي اخیستنې او دلته دغه 3-4 کاله موږ پیسې پاتې ماشینه کټ کړي. هلته مشرانو جرګې سترې محکمې دا پریکړه کړې چې دوی نه د په کال کې 2000 روپۍ ګرځوی کېږي او نور د دې ته یو کارت خوښی شي او یو دوی ته بند شي. هر څومره چې موږ ګزارت لرسم دې تاسو په بغ د ستره محکمه پریکړه وکړي سرانډواري تاسو موږ اوس یې هم پریکړه کړې مشرانو جرګې پریکړه کړې هېڅ وزارت موږ په باب هېڅ غور نه کوي هېڅ مغام نه خوري. ته ورته چې دې تاسو لاسې ودرېږه ولند واخیستل وختو خو سون سوي و سوه یو کار سوی و بیا موږ چې دغه موږ حاضر چې بېرته دولت ته تسلیم کړو موږ د یو کارت خوښی شي یو دراکړه کړي هېڅ وزارت مغام نه کوي او هېڅ موږ ته توجه نه کوي.
د انصاف پلټکه
درنه اوریدونکو د دغه ورور ستونزه مو چې د معلولیت د کارتونو په اړه وه او دوی ویل چې د دوی د ستونزه په اړه هغه اجرات شوي دي ولی روسي اقدامات چې د شهیدانو او معلولینو وزارت باید وکړي تر اوسه پرې نه دي شوي. دغه ستونزه مو په شهیدانو او معلولینو وزارت کې د معلولینو د چارو له مرستیالې اغلې جمیلې افغاني سره شریکه کړي. اغلې افغاني په اړه راته داسې وویل
د دو کارتو مسئله تقریبا د دوه کال نه په دې خو را روان دي چې پس معلولي مشکلات لري. دوه کارتو په حساب یو تعداد په سرانوالي کې معرفي شوی دی تقریبا یو کال مخکې او سرانوالي د بعض محدود کسان قضایات اجراءات کړي دي او ډېر کسان تر اوسه پورې همداسې حالت کې پاتې دي او تقریبا دوه درې کال کی چې خلکو ته هغوی نشي اغوستلې. نو دوباره دا دریم ځل دی چې موږ ریاست جمهوری ته مکتوب لیږلی دی چې د دوی وسط جرمی مافول صرف د رئیس جمهور صلاحیت دی نه د سارنوالې. امیدوار یم چې هغوی طرف نه کوم خبر موږ ته راشي او دا مشکل حل شي. او هغه کسان چې د هغوی محکمه فیصله کړې دي انشاءالله هغوی کولی شي چې دوباره یو عریضه وکړي یو درخواست ولیکي زموږ معینیت ته راشي انشاءالله د هغوی اجراءات کوو. پاتې شو مسله د تخصیص. فعلا دې کال دپاره زموږ تخصیص بند شوی دی څنګه چې تاسو پوهیږئ د مالي کال آخر ورځې دي فعلا تخصیص نه لرو. انشاءالله په نوي کال اول روبه کې انشاءالله کولی شو چې دوی سره همکاري وکړو.
تاسو له دغه ورور سره هیڅ ډول مرسته نشئ کولی؟
داسې خو موږ سره اسناد بدیر زیادوي چې تشخیصول مشکل دی لیکن هر معلول چې دلته راجستر شوی دی د هغوی سره کارت شته د کارت نمبر لري او هغه خپل نه بېله دوسیه لري. دا ورو چې عریضه ولیکي او هغه خپل مشکل هم ولیکي او خپل د کارت نمبر هم ولیکي انشاءالله ولې نه موږ دلته یو چې د دوی مشکلات واورو او انشاءالله ورته سهولت برابر کړو.
کله راشي دوی کله مراجعه وکړي تاسو ته د همدغې ستونزې په اړه چې د دوی ستونزه کو خدای کول چې هواره شي؟
هر کله راشي انشاءالله. یو پنجشنبه او جمعه په ورځ موږ کار نه کوو باقی ورځ انشاءالله دفتر زمونږ خلاص دی. که زه په خپله په کوم جلسه کې یم که په دفتر کې نه یم انشاءالله همکاران دلته شته چې د هغوی رایت واخلي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټکه
قدرمن اوریدونکو دا وا د دیو نه خبرونه چې تاسو واوریده هیله ده چې ستاسو ژوند به ستونزوي او کستون زملري نو له موږ سره اړیکه ونیسي چې موږ د امدی خبرون لاري در هواري کړو. از موږ د اړیکو شمیره ځان سره یاداش کړي او په امدی شمیره موږ سره یوازې د یک شنبه په ورځو اړیکه ونیسي او خپل ستونزې را سره شریک کړي. موږ ستاسو ستونزې ان شاء الله ځان سره ثبت کو او د مسؤلو چارواکو سره به شریک کو چې تاسو د ستونزو دا واري پاړه څو وي. دا اړې کشمیره مده 0992390 بیا تکرارم 0992390. خاورز درته غواړم.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
ازادی اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د راغلو ټلیفوني پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. په دې اونۍ کې مو د مختلفو ستونزو په اړه د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه ټلیفوني اړیکې ترلاسه کړې دي. لومړی به د هغه ورور ژغ واورو چې د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د جګړو له کبله کډوالۍ ته اړ شوی دی او دی د خپلې او د سیمې د نورو اوسېدونکو په اړه حال را سره شریکوي. ورپسې د نورو دوستانو ټلیفوني پیغامونه هم سته په ګډه به واورو.
ہلو السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. د مرجې ولسوالۍ څخه د مجرسي یو دلیا په بولان کې مو پراته یو کورونه مې ماجر یو په دوه دوه کوټو کې درې درې کوره معنا پراته یو. نه چا مرسته راسره کړې ده نه مطلو ژغار دي مرسته چې هر چا نوم لیکې خاص ده واچې واده نمایندې چې بجې راودي به راکراره خپل کلبان یا غنی مسکه نور زده پاتې ګای وای درای ته راځي ګای وای پلانکی چوک راځي ګای پلانکی چوک راځي وسلام دا مو پیغام زده دا به تر مولو چارا کو پرې ورسوي.
السلام علیکم. زه غنی رحمت ولایت د لاسیو په سالې د چناور د کینا بګین پنسر په تماس کې خپل برنز د زړه ټول اوریدونکو ته او تاسو بعد سلام منم د غریب او خوارو خلکو دا خواهش او غوښتنه او تقاضا ده چې د پاکستان حکومت موږ سره ډېر ظلم او زیاتی کوي. جیلونه افغاني راباندې ډکې کړي دي. په زرګونو او په لکونو پیسې راباندې لي او سختې او تنګې تطبیقونه راباندې تېرېږي. د مریض پوښتنې له لارې شو یا روغ ناروغ پوښتنې له لارې شو یا همداسې لارې شو چې ضرورت پېښې لارې شو او د پاکستان حکومت موږ نه شي په تنو جیلونو کې مچ ډېر رحمانه توګه بنې موږ را خوشي کوي او په تورخان په ګیر باندې کومزی باندې مراله یو مشر دې زرمونه زیاتې کیږي. موږ به چارو او د دولت نه دا غوښتنه ده چې ولې زمونږ مخه نه نیسي ولې زمونږ پښتنه نه کوي ولې زمونږ غم نه کوي. هغه مالدار هغه پیوډالان هغه مشران خلک دوه خو آزادانه دې ورځي خو کتابونه مو سره یې بار نه کوم کلیر اتلی شي مالدار خلک چې څومره مالدار خلک یې ټول شان کتابونه ساتي په کارتون باندې دي. په افغانستان کې د غریب سړي پښتنه نه شته. جیرونه تاني دي د کیسې یو خواران بند تر نه یو طرف ته نشي تللی. موږ نه غواړو چې دغه شان د ظلمونو او زیاتیو مشترکې زمونږ ته د دولت نه غوښتنه او تقاضا ده چې زمونږ غم وکړي او زمونږ مخنیوي وکړي او زمونږ پښتنه وکړي. سلام الله خوشاله الله دې چې ما پیغام کور شي.
بلی السلام علیکم. پر دنیا ما د کندهار سره ما د ځوانان صدا خوښ دی چې د هر ډول غټو او کشنی نشو ته دی لاس واخی او هغه ځوانان چې خارج ته دی خارج ته جن دی پل وران ویجاړ افغانستان جا باد کې پر دې شهرونه دی نه آبادی. اشرف غنی سم دا خوښ دی ولسمشر سره چې ځوانانو ته په هر بخش کې کارونه پیدا کې ځوانانو ته چې کارونه پیدا شي نو دوی خارج ته نه دی. او دا ازادي رادیو صحیح لکوم چې د ځوانانو د اصلاح لپاره دغه پیغام وخت په وخت نشر کی مننه.
زه محمود زدران د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ نه سفر غږ مې دی. وای ما چې د ورګون ولسوالۍ کې د تذکرې د کوم مدیران چې دي بس دغه د خلکو سره ناوړه سلوک کوي. بس دوی سلوک خلک ځنډوي. پلس بجې ولس بجې خپل دندې ته راځي. یو ګنټه نیمه ګنټه خپل دنده ساتره رسوي. د ورسته خلک ډېرې مشکلې سره مخامخ کیږي ځکه چې ورګون ولسوالۍ کې یو کرانی کلی هم شته. ډېرې لر لر ځای څخه خلک راځي په کریو یا توپخو یا موټرو کې. هغه له ډېرې مشکلې سره مخامخ کیږي. بېدلته راځي دوی ورسره نوله سلو کې په ولسوالۍ مرکز کې او تذکرې کو ته ډېر مشکل دي. او دا مې غوښته چې ټول چارواکي باید په دې اړه پام خپل سوچ وکړي.
السلام علیکم. زه مسلم یار د هلمند ولایت تاسو ته پیغام زم بس پایش د جلال صاحب رئیس د جمهور څخه دا دی چې د هلمند په سفر او چې اوراق د هلمند حالت ډیر بدتر دی. جنگ شروع دی چې ټول منځ کې طالبان نیول دي او پات سمون ملکی اداره ټول پاتې دین هاوګاړه پاتې دین په خاله کړی په وخت کې دا ګرځي او
مشهور لکه د عدلی رئیس د ترانسپورت رئیس د ګرد دی رئیس جمهور رئیس او راج چې دی نږدې څخه د حالت ویلي چې حالات دي
زه غلام حیدر دا د ولایت خوشامل ولسوالۍ اوسېدونکی یم فعلاً د کندهار په ښار کې ژوند کوم او خواري غریبي خو یوالې نه پیدا کېږي موږ له حکومته دا خواهش لرو موږ د پکتیکا ولایت ډېر خوار ولایت ته 1500 کورنۍ موږ کندهار ته راکړل شوي یو کندهار ته راغلي یو ډېر سخت درته در یو ډېر سخت له کلاونو سره مخامخ یو تر تامبوګانو لاندې ژوند کوو تامبوګان د یوه تامبو مځکه موږ خیمه درولې وي له پاسه د یخه تک تور یو بیا نو د هغې خیمې زر کلداري د میاشتې کرایه پرې کوو نو موږ دا خواهش لرو لوی سروي چې دا سرویس مقصد کوم وخت آیاتان راشي د لیزو 1500 کوره د پکتیکا د ولایت کورونه ور پر کومه که کومه همکاري وسر کېده له د حکومت لخوا وه دلته ما شماره د سوسي بیا د مقصد زنګوول چې 1500 کوره په قلم تبلي ور پر کومه د ازادۍ راډیو ډېره مننه د خدای په امان
زه کوچه خان د پاکستان د خیبر جنسی نه خبرې کوم نمنګ افغانان چې کومې ترخم نه راوړي کته د پیښور خواته زیاته ټوډیانو کې کته پولیس دي څنګه یې چې افغانستان د زین او چې راځین دي څنګه یې کنه مهرباني وکړي تاسو دغه یو ورځ د لیدو دوم دغه موضوع ټاکي دغه خبرې وکړي ډیره مهرباني
سلام علیکم ظالم خان د پکتیکا د ولایت تروجه ولسوالۍ اوسېدونکو یم ارج نه داده چې ما پیغام اشرف غنی صاحب او عبدالله ته او دلا صاحب ته ورشي د ما ارزو پیشنهاد داده موږ د پکتیکا د ولایت کې په مرکز کې جمعیت چې عامه د حکومت له بودیجی نه لرو او بل چې بابا سونه کې هغه بندیان دی راځي چې کورنۍ یې ډېره غریبه ده او د موږ د وکیلان د موږ په ناولدي او په ناپوهي باندې ډېر ډېر دوی خوشحاله دي او ډېره ګټه ینې اخي هاشم درځان تیری و سلام په اسلام
السلام علیکم زه د کندهار نه خبره کوم دلته موږ ډېر مشکلات لرو دغه خوار او غریب مخلوق چې دی د ریړي د رهي د سړکانو په غلو ته یو ځای دی شریف ورغاړه باندې دا پولیس راځي دغه بلنجران باندې وایي چې په کوي یا زغلی دین ماته یې دغه موږ د دولت د خواهش چې دا کار نه کوي د خوار او غریب مخلوق دی یو بنزر په پیدا کوي نو موږ د دولت د خواهش کوو چې د خوار او غریب دې ته نه مجبور کړي چې خارج ته ولاړ شي یا غرو ته وخی یا بل وکړي یا بل وکړي موږ دغه تمه د دولت چې د خوار او غریب ته څه وګوري وسلام د ازما پیغام دی
السلام علیکم زموږ د هلمند ولایت د رنشرو ولسوالۍ څخه د ازادي رادیو کدا پیغام څرګندوي د ازما پیغام اول نن نه شرکې د هلمند ولایت مشرانو څخه دا هیله ده خو چې د رنشرو ولسوالۍ ترکان ډیر خراب دی په چیرې د ولسوالۍ چې وڅېښې د خوده سړک ډیر خراب دی د یو وخت کې د په خې د رنشرو ولسوالۍ د نور ولسوالۍ سره د نور ریس لیکي مې چې د رنشرو ولسوالۍ
بلے السلام علیکم زه کندهار د شهر خبر کوم ټول د ازادۍ کارکونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم ما هیله او توقع دا د ازادۍ د رادیو د کارکونکو څخه او زموږ د ملک د سربرارانو څخه موږ په ولایت کندهار کې ډېر تکلیفونه دي ډېر تکلیفونه دي حتی د ژوند څخه په تنګ راغلي شاروالی والا څخه د حکومت څخه د پولیسو څخه کچېری سره جوړو شاروالی والا مو د یو لاره په پیسې راځه اخلي او ورور حکومت مو د بل خاص په پیسې راځه اخلي او ورور کپه دکان کې ناشې دکانداري کو راځي په یو نامو په بل نامو پیسې راځه اخلي شاروالی والا راته ولاړي ورور ګول راته وایي چې وای دغه صفای متعیل کې کوم صفای نه تعیل کړي ورور د دکان دروازه مو راښته کې دکان مو راته کول کې دا روی دی خو رسول روی دی ګوره په چا باندې وژاړو وچا څو وایو اخر د ازمړ د ملک هم خور څوک دی در دې کې شو خو ورور هغه د پاکستان د مهاجرت ژوند ډیر بهتر وو اوس په خپل ژوند باندې د خپل ژوند څخه بیزار یو او بس چې خدای پاک مرزه تعالی ولې اندغه بهتره ده ورور او سلام
سلام علیکم د کندهار څخه محب الله خبرې کوم د دې چې د کندهار برخ کې درې دي او څوک سره په ګرځې دی خو بلان د پخوا مخ کې ډېر درانه درانه بلانه وځي پخوا 1500 اوس 2000 3000 وځي او دې چې کې د کندهار په شار کې تک تور شپه د شپې برق نه مسجدو کې اوبه نشته دې خاطر چې د کجکي خلک په یوې ساعته برق غواړي په کندهار کې دوه دوه ساعته خلکو ته برق رسېږي دوی څوک نشته چې سر په وګرځي د ډاکټر صاحب اشرف غني د حکومت سره مې هیله ده چې کندهار ته پاملرنه وکړي و سلام علیکم
زه په اړه بل بل څه خزان غو دا به وایي چې چارواکي معنا په یلمن کې جنگ دي او دا به په کنټرول باندې راولو او تاسو ته کنټرول باندې نشي راوستلی ورور تاسو بس دا به چاره مظلوم چې ګره وشي مکه کوي چې په ځینې لري باندې کوي چې ولې تاسو څه ټولې قبولته او بګرام دې ټولې وایي ان شاء الله تاسو به وایي دا بار نه راشي نه ما په خدای قسم کې راولم دا ټول دې دای شان مری چې ما شام شي مو په زر جلال کې لري مسته معلوم ګورم دا غریب ول ما چې ګر کړی دي دا په شي نه لري چې مو کومه څخه ځاز چې باید وون تاسو مری سیاسي دي غلاوي سي مخ په کابل باندې بګرام ته تاسو به وایي دا دلته نو مسته ان شاء الله راني به جوړ شي جوړ ولا ته السلام علیکم
دا دې ټول کار کوم دي مړه نن سلام الله علیه سيدي ما ورس پیغام د مشر اشرف غني صدا غلي صدا څنګه غني ورور دی کټه امیر کړی خلاص کاله به چې وکړنی په شي کار کې نه چا چې کومه ممکن څه کار دی چې څنګه سر ورو مشکلات ما زبیر کې مشکلات مې زیات سر ورو په ځین پنجې پنجې کټه نه ما دا خو دا پنجې پنجې او بل یو ورو دا مې چې څنګه غوښته ولای په شروع سوي دی داخله سوي ولاري باندې پر لسه باندې مکران ضرورت دا باید دا وکړي چې په ویني وای چې یاري وای چې په خپل کې په دا غوښتر کله او په کوم ځای کې چې په دې کې څه کې په دا رنګ خو نه قرارې راځي د امنیت راځي چې خلک ټکوټ کول په دا بدره کړل لري په بنګي ته نیم ساعت لري بریا ساعت کړل 2 ساعت لري 5 ساعت کړل دې مخ را وړي دي وګوري چې کوم کې ان فاصله ژوند کې لري ساعت لاته مخ کړې دي په ساعت باندې نو ما دا خوښ ما دا غوښتر هم چې دا کار دې په مخ واکه دا چې په دې وای ورو دا کار دې وکړي یو خلک ګرځي ټکوټ کول د ماشام راځي قدرت نه لري د ماشام ولا وای چې دا کولای ورو نو ما دا خوښ دا پیغام نه
السلام علیکم نصیب الله کابل ولایت جساب له سوالی څخه دمه دی ازادي رادیو ټولو کارکونکو او دمته سره زړه لکم سلامونه وایم دما دولت مشر اشرف غنی دا خواسته ده چې زر په زر سرحدي ولایت کې کالدار باندې کې و سلام
السلام علیکم عبد الرحمن کلهار دا سنیا لیکم ولدا موږ خو هغه د نشه امنیت یې سمه چبونه نه جوړیږي کیان هغه ګرځي د مکتبونو د جوړ سيزو د کوم څه دا وسم
السلام علیکم زه د هرات ولایت د شندن ولسوالی یم په شندن ولسوالی کې ډیر کار خراب دی نه طالبان خپل خود به خود په اړه د ورځې کې سر له وخرنه به ګنا خلګ ډیر په ما بین څه وایل څنګه او لار چار نشته اوس نه شي خپل د بازار یو وړه یو بل شي راونه نه د غزما وصیت سي از حکومت ته ورسي نه والسلام ازادي رادیو
بلی السلام علیکم زرم زلمیار د هلمند ولایت ګرن سیر نو سوالی او شی دین کې زه د هلمند ولایت پولیس مشران خدمت داخله ده چې د ګرن سیر نو سوالی څه پوښتنه د ګرن سیر نو سوالی څه ډیر خراب دی او په ګرن سیر نو سوالی کې شامل یا ته څه دی دا غلار ته ولې کوم لرنه نه کوي چې جوړ کې هر نو مرزان چې د ګرن ولایت په ری نه رسیږي خدای ته مان السلام علیکم د زمیر ریډیو سندایله د خدمت کوم نشر
السلام علیکم زه معلم رفیع الله د لغمان ولایت د مرکز نه تاسو سره په ارتباط کې یم دغه د موږ د افغان ماجرینو چې په څور کې کوم ماجر کارتونه دي سر دغه وختونه پوره شوي دي نو دغه د وزارت خارجه څخه او د مهاجرینو د وزارت څخه زما د غوښتنه ده چې دغه د ماجرو چې کوم کارتونه دي د دې وخت ختم شوی ده په 2015 په دسمبر میاشت کې نو باید دغه د تمدید باره کې د پاکستان د حکومت د چارواکو سره خبره وکړي او غږی اوس نه د پاکستان پولیسو د افغان ماجینو په زورولو یو ځل بیا او ډیر په څو پیسې تیاخلي ډیر زورل نو تاسو نه زما خواهش ده دا چې کارتونه ورته تمدید کړي سلام علیکم
بله سلام علیکم مختار احمد کندهار څخه خبرې کوم ټول ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه احترام لرم کوم د کندهار په شار کې چې یو غټ مشکل اوس د څو ورځو راهیسې شو سوي دی هغه د اړچ په خوا برق په یو نیمه افغانۍ اوس په درې افغانۍ په نور دنیا کې دی وی میاشتې بلانه وځي او په افغانستان کې د دوه میاشتې بل یا د درو میاشتې راوځي نو مهرباني وکړئ چې په دې باره کې معلومات راکړئ مننه. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ورور استاسو د نور دوستانو ژغونو مو په امانت سره خبره کړه. البته نور پیغامونه هم ستاسو خود خبرونی وخت نور پای تر رسیدلی دی چې هغه پیغامونه او وړاندیزونه به په نور خبرونو کې حتمی درته خبرو کو. د خبرونی په پای کې زموږ د پیغام ستون کې دستګاه شمیرې اعلانیږي تر سره ویل کې او د خپل سیمو ستونزې سره شریکې کې موږ به هم مسؤلینو ته ورواورو. په دې هیله چې نورو چارواکو مو هم شکایتونه اوریدلی وي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.